The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu alaikum da America Gag Diva Radio ta kharag lay nan de jume uraz da da waqt pa Washington ke da maqus da ziyarat da maqam نه بجی دی چې په پاکستان کې د سهار شپږ او په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې بجې کېږي. تاسو سره په دې ساعت کې ښه راغلاست وایم. او لومړی هم د خبرونو سر ټکی. په عدالت کې د آسیا بی بی د بری کېدو نه پس پاکستان کې نن د درېیمې ورځې دپاره د قهرجنو انتهایي پسندانو مظاهرې دوام لري. د تحریک لبیک افراطي ډلې مشر وایي چې له حکومت سره یې خبرې ناکامه شوې او حکومت ورته اخطار ورکړی چې دوی به ختم کړي. یوه عالمي څارونکې ډله وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي مخ په کمېدو ده. فریډم هاوس په خپل رپورټ کې پاکستان هم یو له هغو ملکونو ګڼلی چې د انټرنیټ ازادي پکې نشته. او په امریکا کې د ناقانونه مهاجرو پر وړاندې د صدر ترامپ نوې څرګندونې. په داس سال کې چې آینده هفته کې به په امریکا کې د کانګرس انتخابات ترسره شي، صدر ترامپ اعلان وکړ چې امریکا ته د راتلونکو ناقانونو مهاجرو پر ضد به قوي اقدامات وکړي. اوس هم خبرونه. په پاکستان کې د عدالت لخوا د ایسوی آسیا بی بی د بری کېدو نه پس نن د جمعې په ورځ هم انتهایي پسند مسلمانانو خپلو مظاهرو ته زور ورکړی دی. تحریک لبیک ډله وایي چې له حکومت سره یې خبرې ناکامه شوې، نو ځکه یې مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی نن سهار په خپل ټویټر کې ولیکل چې د حکومت سره د دوی په خبرو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو استازو او د آی ایس آی یو افسر جنرال فیض ګډون کړی و، خو خبرې مطلق ناکامه شوې دي. د رضوی په وینا حکومت ورته اخطار ورکړی چې دوی به ختم کړي. په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې پرایویټ سکولونه هم نن بند دي. مظاهره کوونکو پرون لارې بندې کړې وې او ګاډو ته یې اور اچولی و. وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ قام ته وینا وکړه او خبرداری ورکړ چې که لارې بندې وساتل شي نو حکومت به د مظاهره کوونکو په وړاندې له زوره کار واخلي. آسیا بی بی اته کاله په بند کې وساتل شوه او په پای کې سترې محکمې هغه بېګناه وبلله او د خوشي کېدو حکم یې جاري کړ. ویل کېږي چې هغه اوس په یو نامعلوم ځای کې ساتل کېږي. تر اوسه څو بهرنیو ملکونو هغې ته د پناه ورکولو دپاره آمادګي ښودلې ده. فریډم هاوس سازمان چې د بیان د ازادۍ یوه څارونکې اداره ده وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په کمېدو ده. په کال 2019 کې په ډیرو ملکونو کې حکومتي چارواکو خپل مخالفین د جعلي خبرونو په خپرولو تورن کړل او په دې بهانه یې غوښتل چې د هغوی غږ چوپ کړي. د فریډم هاوس د کلنی رپورټ په حواله چې د 2008 کال د جون له میاشتې بیا د 2018 کال تر مې میاشتې پورې حالات ارزولي، په پاکستان کې هم سږ کال د انټرنیټ ازادي کمه کړی شوې ده. رپورټ کې راغلی چې د پاکستان حکومت په مذهبي ورځو او ملي چوټیو کې پر انټرنیټ پابندي زیاته کړې او د بلوچستان په وروسته پاتې سیمو کې اوس هم موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ نشته. دا هم ویل شوی چې انټرنیټي یرغلګرو د بشري حقونو د کارکنانو انټرنیټي اکاونټونه، موبایلونه او کمپیوټرونه تر برید لاندې راوستلي او هغوی د جاسوسي سافټویرونو له لارې څارلي دي. د افغانستان د بیا ودانولو په چارو کې د امریکې ځانګړی څارونکی چې د سیګار په نامه پیژندل کېږي ویلي چې د افغانستان حکومت لا هم طالبانو ته سیمې بایلي او اوس مهال یوازې پر شپږ 50% ولسوالیو کنټرول لري. د 2015 کال نومبر میاشت راهیسې چې سیګار په افغانستان کې د ولسوالیو د کنټرول د حالاتو په هکله ارزونې پیل کړې دي، دا لومړی ځل دی چې د حکومت تر کنټرول لاندې ولسوالۍ دومره ټیټې شمیرې ته رسیدلې دي. د رپورټ له مخې طالبان اوس مهال د افغانستان پر 12% ولسوالیو واکمن دي او یا یې هم تر خپل نفوذ لاندې راوستلي دي او 2.5% ولسوالۍ داسې دي چې په هغه کې نه د مخالفینو او نه هم د افغانستان د حکومت کنټرول شته. دا د ولسوالیو د شمیر په هکله ارزونه ده، خو د نفوس یا آبادیو له اړخه چې وکتل شي نو د سیګار په حواله د افغانستان 15% خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د حکومت در کنټرول لاندې دي. امریکا له سعودي عربه غوښتي چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي مړی دی معلوم کړي او هغه دې زر تر زره د خاشقجي کورنۍ ته وسپاري. د ترکی سرکاري وکیل وایي چې جمال خاشقجي تیر میاش په استانبول کې د سعودي عرب په قونسلګری کې ووژل شو او تر اوسه د هغه مړی نه دی موندل شوی. د خاشقجي ملګری او کورنۍ وایي دوی فقط غواړي چې که د خاشقجي د بدن یوه ټوټه هم ور وسپارل شي نو هغه د خاشقجي د وصیت پر اساس په مدینه منوره کې خاورو ته وسپاري. د سعودي عرب د خاشقجي د وژل کېدو په اړه تر اوسه څو قسمه بیانونه ورکړي دي او دې ته هم نه دی حاضر شوی چې ووایي د هغه مړي سره یې څه کړي دي. د امریکې د عدل وزارت د چین د اقتصادي او صنعتي جاسوسۍ په وړاندې خپلو کارویانو ته زور ورکړی دی. د امریکې لوی سرکاري وکیل اټرنی جنرال جیف سیشنز د زیارت په ورځ د چین د اقتصادي جاسوسۍ پر ضد د نویو اقداماتو اعلان وکړ. د امریکې د وفاقي حکومت یو لوی جوري د چین پر یوې حکومتي کمپنۍ او د تایوان د ټکنالوژۍ پر کمپنۍ الزام لګولی چې د مایکرون ټکنالوژۍ په نوم د یوې امریکنۍ کمپنۍ تجارتي اسرار یې غلا کړي دي. د اټرنی جنرال جیف سیشنز په وینا د امریکې د حکومت لخوا د اقداماتو دغه نوې لړۍ به هغه د تجارتي غلاو اهم کیسونه چې چین پکې ښکېل دی تشخیص کړي او دا به یقیني کړي چې ډیر زر او په مؤثره توګه هغه کیسونه یوې مناسبې نتیجې ته ورسیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده او زه په دې خبری خپرونه کې فواد لامی ساسو کوربه یم. اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. په پا پاکستان کې د تحریک لبیک ډله وایي چې له حکومت سره یې د آسیا بی بی د کیس پر سر خبرې بیخي ناکامه شوې دي. نن د جمعې په ورځ هم قهرجنو مظاهره کوونکو د پاکستان په لویو ښارونو کې لارې بندې کړې دي. د تحریک لبیک مشر وایي د حکومت مرکچیانو چې پکې د آی اس آی یو جنرال هم شامل وو په مذاکراتو کې دوی ته خبرداری ورکړی چې ختم به یې کړي. پام وکړئ د محمد عالمگیر رپورت.
پاکستان کې د توهینې رسالت په یوه قضیه کې د پاکې ګرځېدلې عیسایي ښځې آسیا بیبي کورنۍ وایي هیواد د پرېښودو اراده لري او چارواکي وایي تېره میاشت یې دوه بندیان د آسیا بیبي وجلو منصوبه جوړولو پر سر ګرفتاره کړي. د پاکستان ستر عدالت لخوا د آسیا بیبي خلاف د کال 2010 مقدمه ردولو پس نن هم تندرو مذهبي ډلو احتجاج دوام درلود. د آسیا بیبي عدالت لخوا خوشي کولو فیصلې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نوي حکومت ته چیلنجونه جوړ کړي. عمران خان په احتجاج کوونکو غږ کړی چې د دولت د صبر امتحان دی نه اخلي.
آج اپنی عوام سب سے یہ کہنا چاہتا ہے یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی.
تیروس کامتا پخپل لنڈ وینا کې عمران خان ویل پولیس دی د هاغه عناصرو پر ضد خبردار اوسی سوک چې د اسلام په نوم خپل سیاست کوي. نو موږ زیاته کړه دا د اسلام خدمت نه دی او دښمنان داسې خبرې کوي چې ججان قتل کړي او د فوز خلاف بغاوت وکړي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودھری هم په دې اړه خپل خبرو کې ویلي حکومت دا مسله په مصالحت سره ختمول غواړي او د مظاهرچیانو خلاف د قوت استعمال نه ډډه کوي. سلور 50 کلنه آسیا بیبي دا محل یو محفوظ مقام باندې ساتل شوی او دا غیر اور جیمز مسیح وای پاکستان د هغه لپاره محفوظ ځای نه دی. د پاکستان زیاتره وکیلان د ستر عدالت دی پریکړې ملاتړ کوي. د پاکستان های کورٹ یو وکیل حافظ محمد عثمان وای
شکوک کا فائدہ ہمیشہ ملزمان کو ہوتا ہے اسی کی روح سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا.
په عدالتي قضیو کې د شک فایده همیشله تورن کستزي او ستر عدالت خپل فیصله هم په دغه اډانه اورولي. د شرعي قانون تر مخه کو په یو قضیه کې شک شتون ولري نو باید ګټه د تورن کست ورکړي شي. د ستر عدالت پریکړه د شرعي قانون اسلامي فقہ قواعد او مقرراتو سره سمون خوري. د زیارت پر روز وکیل غلام مصطفی په ستر عدالت کې یو اپیل هم جمع کړی او د قاضیانو نه خپل فیصله ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د پاکستان د پارلمان غړو هم د پاکستان قضایي نظام او لانجمن مذهبي د سپکاوي قانون کې د اصلاح غږونه کړي چې بیا د آسیا بیبي په شان بې ګناه کسان په قانونو جیل کې نوی پراته. بل لوري ته د پاکستان حکومت مظاهره چیانو سره مذاکرات شروع کړي خو احتجاج کوونکو په یو شمېر ګاډو باندې اور پورې کړي. د زرو څخه زیات تندرو او مذهبي ډلو کسان د پلازمینه اسلام آباد او پنډي خار ترمنځ لارې تړلې دي. دی غواړي چې آسیا بی بی ته د سره عام تیزندي ورکړي شي.
اگر اس کو پھانسی پر تختے دار پر نہیں لٹکایا گیا تو پھر امن عامہ کی ذمہ.
چارواکو نیم فوجی ځواکونه هم پر ځای کړي چې کو سو وخت هم حکومت وغواړي نو سړکونه د مظاهره چیانو څخه پاک کړي شي. امریکا ته مطلوب او د پاکستانی عدالتونو لخوا پر وروستیو کې پاک ګرځېدلی حافظ سعید هم عدالتی فیصلې خلاف خپلو پلویانو باندې د احتجاج کولو غږ کړی. د پاکستان تحریک لبیک ډلې مشر خادم رضوی پلویانو کراچی ښار کې یو شمیر عام د تګ راتګ ځایونه تړلي او ختیځ پنجاب کې د تندرو ډلو پلویانو او د پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي. د پاکستان جماعت اسلامي کراچی څنګه مشر حافظ نعیم الرحمان په دغه موقع ویل،
ایک ہی گراؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ برطانیہ کا دباؤ ہے، امریکہ کا دباؤ ہے.
مونتا علم دی چې حکومت د برطانیې، امریکا او نړیوال مالیاتی ادارې IMF لخوا په دې مسله فشار سره مخ دی او په عدلیه هم دغه فشار دی. خدا زمونږ د خوږ نبی د ناموس مسله ده او دې ته په تخنیکی بنیادونو نه دی کتل پکار. د اسلام په واسطه دی دې فیصلې ته بیا کتنه وکړي شي. دا ممکنه تشدد پیښو د ویرې پاکستان کې زیاتره تعلیمي ادارې بند شوي او تندروا مذهبي ډلو د هاغه درې قاضیانو د مرګ غوښتنه کړې ده. چاچی آسیا بی 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 ګناه ګرځولې بشمول د مشر قاضي میا ثاقب نثار. د آسیا بی بی وکیل سیف الملک هم د دړکو وروستو پټ شوی او د فیصلې وروستو میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویل مرګ یې ډېر اسان ګرځېدلې او د تحفظ نه لري.
I have absolutely no safety, no security.
زما لګ تحفظ هم نشتا او زه ډیر اسان هدف یم، ما څوک هم وجل شي. خو سیف الملک زیاتوي په خپل هڅو خوشاله دي چې یو بی ګناه کس یې د دروغو قضیې نه عدالت کې بچ کړو. د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکې ډلې ګڼي چې پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي او زیاتره عیسایان او احمدي یا قادیانی فرقه په دې کې پنخه شوي. د کال 1990 راهسې پاکستان کې د توهین رسالت په تور تر 15 پورې کسان وجل شوي چې پکې 30 کلن مشال خان هم شامل دی، کوم چې صوبه خیبر پختونخوا مردان خار کې په یو یونیورسيټي کې وجل شوی و.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
یا هم خراغلی او اوس هم د پاکستان پاړه یو بل مهم رپورت. د فریډم هاوس په نامه یو عالمی څارونکې ادارې چې د بیان پر ازادیو نظر ساتي یو رپورت خپور کړی او په هغه کې د نورو هیوادونو د حالاتو ترڅنګ د پاکستان بیان هم کړی او ویلي دي چې پاکستان کې د انټرنیټ ازادي نشته. فریډم هاوس زیاته کړې چې په پاکستان کې د بشري حقونو د یو شمېر کارکنانو اکاونټونه، موبایلونه او کمپیوټرونه هم هیک شوي او جاسوسي یې شوې ده. نوشکروان قلندر پرې رپورټ راکوي.
د وینا اولیک د ازادې د سار نړیواله ادارې ویلي دي د نړۍ پرنګ پاکستان کې هم د انټرنیټ ازادي کم شوې ده او دغه هیواد د کامی او مذهبي ورځو په وخت حکومت پر لپسې انټرنیټ بندوي. په رپورت کې ویل شوې دي چې حکومت په دغه ورځو کې اکثره په سوشل میډیا بندیزونه لګوي او دریض لري چې دغه ګام د کامی امنیت په خاطر اوچتوي. په رپورت کې ویل شوی دی د پاکستان په بلوچستان سیمه او خیبر پختونخوا کې ورګډې شوو پخوانو قبایلي سیمو کې د موبایل نیټورک نشته. دغه رپورت ویل دی چې د حکومت بندیزونو ترڅنګ خو د روان کال د فروری په میاشت کې د اسلام آباد های کورټ حکومتي ادارې پی ټی ای ته د موبایل او د موبایلونو سره تړلې انټرنیټ د ځنډولو امر هم کړو خو د مارچ په میاشت کې بیا دغه امر بیرته اخیستو. دغه امر یې د پاکستان د کامی ورځ په مناسبت په عدالت کې د زنو تنانو لخوا د خواستونو په ترڅ کې جاری کړو. رپورٹ کې دا هم ویل شوې دي چې د افغانستان پولو ته نږدې د بلوچستان صوبې او پخوانی قبایلی سیمو کې د موبایل نیټورک په دې علت بند کړی شوی چې ریاست دریض لري ترهګر د موبایل نیټورک نه د ترهګر پیښو او د اطلاعاتو شریکولو لپاره ګټه پورته کوي. په رپورٹ کې دا هم ویل شوې دي چې حکومت انټرنیټي جرمونو د مخنیوي په نوم سایبر کرائمز ایکټ کال 2018 د قومي او د سینټ نه پاس کړی دی. په دغه قانون په ملک دننه او د ملک نه بهر د بشري حقوقو ډلو او د ملګرو ملتونو د اظهار ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې سخت نیوکه کړې وي چې دغه قانون ریاستی ادارې او حکومت د مخالفینو په ضد کارول شي. د فریډم هاوس د رپورت تر مخه د دغه قانون وروسته په پنجاب کې د دوه عیسائی مذهب پیروکارو په ضد د مذهب د سپکاوي په تورونو مقدمه درج کړی شوی او دوی گرفتار کړی شوی دي چې مقدمه لا اوس هم روان دي. د دې ترڅنګ د تیر مسلم لیگ حکومت کې هم د خپل مخالف سیاسي ورکرانو په ضد مقدمه جوړ کړی شوی دي. په دغه رپورت کې د پښتون تحفظ مومنټ د یو فعال غړي حیات پریغل ذکر نه دی شوی. څوک چې د جولای په اولنې اونۍ کې نیول شوی وو او د اکتوبر په اولنې اونۍ کې د دریو میاشتو بند وروسته عدالت په مشروطه توګه خوشی کړی دی. د پښتون تحفظ مومنټ د سوشل میډیا دغه کارکونکي حیات پریغل دا وخت د ملک نه بهر سفر هم نشي کولی. د حکومت مرکزی تحقیقاتو ادارې اف آی اے حیات پریغل په ډیر اسمل خان سیمه کې په دې تور نیولی وو چې تعلق یې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره وو او ورباندې تور پوره کړی شوی وو چې د پوځ او ریاستي ادارو په ضد یې په فیسبوک او ټویټر ورانې خبرې کړې دي. د پښتون تحفظ مومنټ هلې ځلې د دغه ډلې کارکونکي یوازې په انټرنیټ خپروي، دوی د فیسبوک یا ټویټر استعمال کوي. د پاکستان په کامی میډیا کې دوی ته ځای نه ورکړی کیږي او د ریاست لخوا دغه ډلې ته د ځای ورکولو باندې غیر اعلانیه بندیز لګول شوی دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې ریاستی ادارې پی ټی سی ایل باندې د حکومت مکمل کنټرول لري او په دغه اداره کې جوړې د پاکستان انټرنیټ ایکسچینج مرکزی څانګې کنټرول هم د ریاست سره دی او د دغه څنګه په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې مرکزی دفترونه او په هیواد کې 200 نور واړه دفترونه ریاست د خپل کنټرول لاندې راوستي دي. د پی آی ای دغه څنګه د پرایویټ کمپنو لخوا صارفینو ته د انټرنیټ او موبایل ټول نظام د سارنې لاندې ساتي. د بشري حقوقو ډلو د پی ټی ای په ادارې د کنټرول ساتلو تورونه لګولی او وای دغه اداره په بې طرفه توګه کار نه کوي. په رپورت کې ویل شوی دی چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې په ګرد هیواد کې د انټرنیټ یو شمېر ویب پاڼې د فیسبوک او ټویټر اکاونټس هم بلاک کړي دي او حکومت د دې د بلاک کولو علتونه هم د ملک کامی امنیت ښودلی دی. رپورت وایي د جنسي چارو په اړه 400,000 او 330 ویب پاڼې هم بندې کړي شوي دي خو د بندولو علت پاکستان نه دی خودلی. د حکومت په خاص فیسبوک د مذهب سپکاوی په اړه یو شمیر پوسټونه هم لری کړی دي او د زرګونو نورو پوسټونو په اړه د پاکستان حکومت ته معلومات ورکړي دي.
او د همدې رپورت په حواله په پاکستان کې د انټرنیټ د ازادۍ د نشتون په اړه خمو رپورت واوریده. فریډم هاوس په خپل کلنی رپورت کې د نړۍ د نورو هیوادونو حالاتو ته هم کتنه کړې ده. ویلې دي چې په ګرد نړۍ کې د انټرنیټ ازادۍ په کمیدو ده او چین د انټرنیټ د ازادۍ په کمولو کې تر ټولو مخته دی. محمد اکرامي جزئیات وړاندې کوي.
د انټرنیټ د ازادۍ د سارنې اداره فریډم هاوس وایي په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادۍ په کمیدو ده. فریډم هاوس د کال 2018 په خپل رپورت کې ویلي په انټرنیټ باندې خبرونه او نور مواد د کنټرول لاندې راوستلو لپاره د انټرنیټ ازادي پرله پسې په اووم کال نور هم کم شوه. چین پرله پسې په دریم کال باندې هم د انټرنیټ په ازادۍ باندې بندیز لګونکو ملکونو کې تر ټولو وړاندې دی. د رپورت تر مخه د آیسلند او استونیا خلکو ته د هر ملک نه زیاته د انټرنیټ ازادي ترلاسه ده. ترکی د نړۍ د هغه ملکونو نه دی چې پکې د انټرنیټ ازادي ډېره زیاته په کمیدو ده. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان خلاف د ناکامه پوځي بغاوت وروسته د انټرنیټ په ازادۍ سخت بندیزونه لګولې شوې. د فریډم هاوس ټیکنالوژي اینڈ ډیموکراسي ریسرچ ډایرکټر ایډریان شهباز وایي
And we've seen in the past few years how a refusal to abide by Turkish court orders to remove certain content has resulted in these platforms
منګه پتیرو سو کالو کی لیدلی چې څنګه د انټرنیټ نه د زنې موادو لری کول په اړه د عدالت د حکم نه منلو په نتیجه کې د انټرنیټ څنګه بند کړی شوی دی
رپورٹ دا هم وای تیر کال په اتلس ملکونو کې شوو انتخاباتو کې د معلوماتو کنټرول کولو او خلکو ته غلط معلومات ورکولو ډیر مهم کردار لوبولی
Unfortunately this year really underlined the notion that the internet can disrupt democracies as
د بد قسمتۍ نه روان کال د دې تصور اهمیت نور هم زیات شوه دی چې انټرنیټ هم هغه رنګ جمهوریتونو ته نقصان رسولی شي څنګه چې د امریت حکومتونه بے ثبات کول شي
فریډم هاوس د آزاد خبريالانو مرستو تر لاسه کولو لپاره غک کړی دی څوک چې په دې پلټنو کې مرسته کول شي چې څنګه د قانوني او رښتونی معلومات غلي کولو لپاره ټولنیز میډیا د وسلې په توګه استعمالول کیږي
We've seen some really great efforts in places like the United States in order to identify who is behind disinformation
منګه د امریکای په شان زایونو کې زنه ډیر خو کوششونه لیدلې دي چې د انتخاباتو په وخت د غلطو معلوماتو کمپاینونو په شا د لاس لرونکو او یا د خبريالانو شهرت ته نقصان رسونکو خلکو پیژندګلو وکړي
د روس حکومت د غلطو خبرونو خبرولو کې تر ټولو غټو ملکونو نه یو خودلې شوې دي چې د بهر ملکونو په سیاست باندې خپل اثر وغورځوي او د ملک تننه واک خپل کنټرول لاندې وساتي
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او تاسو زما غږ د امریکای له سرخار واشنگټن ډی سی څخه اوري دا افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې د امریکای ځانګړي څارونکو ویلي چې په تیرو څو کلونو کې افغان حکومت طالبانو ته ګڼ شمیر ولسوالۍ بایللې دي خو زیاتره خلک د حکومت ولکې لاندې سیمو کې ژوند تیروي په دې حق له مختار خلیل صاحب په نړیوال مطبوعاتو کې یو مطلب ته کتنه کړې ده
افغانستان د پاره د امریکني حکومت د سارنی یو ادارې د افغانستان په حق خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې طالبان مخ په وړاندې روان دي د افغان حکومت په حق کې کیدونکو هوایی حملو کې د بیګنا افغانانو په لويش میر کې مرګ جوړ لجاري ده د امریکای په مالی امداد چلیدونکو سرکاري ادارو کې ډېر رشوتونه خپل درس کې اخستې شي او د نشئی موادو پیداوار خپل پوره کمال ته رسیدلې ده نن د افغانستان د جنگ او د عمومي تازه صورتحال په موضوع د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د اخبار د زنانه خبريالي د پاميلا کانسټیبل د کابل نرالېګلې یو تفصيلي معلوماتي ریپورت چاپ شوه دی چې سرخطي دي طالبان افغانستان کې د ورځپزياتي شر فساد په مابین کې خپل خپي مضبوطي پاميلا کانسټیبل د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د نوي افغان پارلیمان د غوړکولو د پاره په لکونو افغانانو په ډیره مینا د خپل رائے په استعمالولو او طالبانو سره د امن د خبرو اترو د پاره په نوو کوششونو د افغان ولس خپل ملک د امن راتلو په لوري نوي امیدونه پیدا شوي وو خو د افغانستان د سر دوباره تعمیر د پاره د امریکای د خصوصي انسپکټر جنرال لخوا جاری شوی ریپورت کې د طالبانو خلاف په جنگ کې او د نشئی موادو او د بډو رشوتونو په نوغي وستو کې د افغان حکومت د الو زلو په ناکامه کېدو افغان اولس ډیر زړماتې شوی دی ریپورت کې لیکل شوی دی چې د افغانستان په سلورو سوو او اوو اولسوالو کې د افغان حکومت اختیار د کال 2015 نه راپدې خو د ټولو نه لاندې سطح ته راغورځېدلې ده هر کله چې طالبانو نور زیاته علاقه قابو کړې ده په ریپورت کې وایي چې افغان حکومت په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو له هیڅ د ذکر وړ غزار نه دی ورکړې ریپورت کې دا هم ویلې شوی دی چې سخت کال د مئی نه تر ستمبر پورې جنگ کې د بیګنا افغانانو او د ملي فوجونو ځینې 2098 خلک وجلې شوي او 15250 جوبل شوي دي افغانستان د پاره د امریکای د خصوصي انسپکټر جنرال پر ریپورت کې نور لیکلې شوې دي چې د روان کال په ډومبوش په ګومیاشتو کې خودکش حمله د تیر کال د همدی مودې په مقابله کې 38% زیات شوې دي د افغان فوجونو او د اتحادي ملکونو په هوایی حملو کې د بیګنا افغانانو مرګ جوبله 46% زیات شوې ده خو د امریکای او د اتحادي فوجونو د چارواکو د رپورٹ دی برخې سره اتفاق نه دی کړی. د خصوصي انسپکټر جنرل په رپورٹ کې وایي چې په تیر اگست کې په غزنی تر څلورو ورځو پورې د طالبانو قبضې او همدغه میاشت کې د صدر اشرف غنی لخوا د دویم ډزبندۍ د وړاندیز په نه منلو هم په خلکو کې د حکومت په حق نه.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د زیارت په ورځ د ناقانونه مهاجرو په حق لا یو وینا واورول او په غی کې وویل چې انتظامی په فام کې لري داسې ځواب جوړ کړی چې لمخې په ناغوښتون کې مهاجر یوازې د قانوني لارو څخه وکړی شي امریکای ته داخل شي. صدر ټرمپ د ناقانونه مهاجرو پر خلاف د کلکو اقداماتو خبر په داسې حال کې ورکړ چې راتلونکي اونۍ دلته په امریکا کې د کانګرس انتخابات یو د مهاجرو مسله به هم پکې مهم کردار ولوبوي. نور تفصیل له نصیر کاکر څخه واورئ.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د مهاجرت په اړه د خبرو په وخت اعلان وکړ چې هغه غواړي په بې قانونه توګه تر پولې دراوښتو هڅې محدود کړي. نوموړي د کډوالو په قافله کې د خلکو په باب وویل چې هغوی قانوني پناه غوښتونکي نه دي. صدر ټرمپ پلان لري چې امریکا ته راتلونکي مهاجرینو ته پناه ور نه کړي.
نو نیشن کین الاو اټسلف ټو بی اوورولمډ بای انکنټرولډ ماسز اف پیپل رشینګ دیر بورډر. دټس واټس هپنینګ.
هغه وی یو ملت به هم ځان هغه به کنټرول خلکو ته ونسپاري کوم چې د دوی پر پوله ور روان دي. دا هغه څه دي چې دلته کیږي. خدا له واضح نه ده چې دا بندیزونه به یوازې پر هغه خلکو وي څوک چې په قافله کې شامل دي او که پر هر هغه کس باندې هم عملی وي چې امریکا ته دراتګ هڅه کوي. د ای پی خبری اداره وایي چې دا پښتنه هم ده چې آیا صدر ټرمپ دغه قانوني اختیار لري هم او کنه. د امریکا د مهاجرت او وګړیتوب قانون وای هر هغه څوک چې امریکا ته را ورسیږي د پناه لپاره خواست ورکولی سي او که په دې کې څه بدلون راوستل کیږي نو په یقیني توګه به په عدالت کې چیلنج سي. د سه‌شنبه پر ورځ په امریکا کې منځمهاله ټاکنې ترسره کیږي او صدر ټرمپ غواړي چې د ریپبلیکن کاندیدانو لپاره د مهاجرت ستونزه د کمپاین مهمه برخه جوړه کړي. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ د څه شواهدو پرته په ټویټر پاڼه په لنجمن نوي کمپاینی اشتهار کې ادا کړی چې ډیموکراټان یو مکسیکن مهاجر چې دوه واره له هېواده شړل سوی و بیرته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړه. تر هغه له مخه چې په کالیفورنیا کې په کال 2014 کې دوه مرستیال شیرفس ووژني. دغه اشتهار کې لوی بارا کامونتس د مرګ د سزا ترلاسه کولو مخکې د عدالت په اورونه خاندي او بیا وایي چې زه به ډېر زر نور پولیسوالا هم ووژنم. د 15 ثانیو په اشتهار کې ویل سوي چې لا قانونه کډوال لوی بارا کامونتس زموږ څلور کسان وژلي. ډیموکراټانو دا زموږ هېواد ته پرېښي او ډیموکراټانو هغه دلته اوسېدو ته پرېښی دی. صدر ټرمپ د اونۍ تر 5000 زیات ځواکونه له مکسیکو سره د امریکا جنوبي سرحدونو ته لېږلي تر څو د یو څو زرو مهاجرینو قافله امریکا ته له داخلېدو څخه ودروي. دغه قافله کې ډېری ښځې او ماشومان هم شامل دي. دغه کډوال اوس هم له امریکا څخه تر 1000 کیلومتره زیات واټن باندې دي خو ټرمپ دوی اشغالګر بللي او وایي چې شای 15000 ځواکونه د دغه خطر د مخنیوي لپاره ولېږي. د کورنی امنیت پخوانی مشر ټام ریج وایس اف امریکا ته ویلي کډوالو ته د اشغالګرو ټکی کارول سم نه دي او دا چې سرحد ته نور ځواکونه لیږل بې معنا دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.